شنبه تسمری دوهمه ده جولای څلور ویشتم د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. احمد شبریم په خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې ولسمشر بایدن له جمهور رئیس غني سره نوې ژمنې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی
ولسمشر او اداره د اشرف غني په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي.
پر طالبان مو د امریکایي الوتکو له بمبارۍ خبروو. همدا مسله د نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې هم ارزول شوې. په خوست کې ښوونکو خپلو زده کوونکو ته په خپلو مټو ټولګي جوړ کړي.
دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړوو.
تر هر څه مخکې خبرونه. دفاع وزارت د لسکونو طالبانو د وشلو او د سلګونو نورو د ټپ کېدو ادعا کوي. په افغانستان کې د اختر د ورځو راشه درشي د کورونا پیښې زیاتې کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته روان دی. د خبرونو تفصیل. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 1025 وسلوال وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. ښاغلی امان د دې عملیاتو پر مهال د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړ.
در جریان عملیات ولسوالی کرخ ولایت
په دې عملیاتو کې د هرات ولایت کرخ ولسوالی د طالبانو له ادارې څخه آزاد شو او اوس د ولسوالی په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په ولکه کې ده.
په عین حال کې د هرات ولی د کرخ ولسوالۍ د نیولو وروسته په یو بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې دولتي ځواکونه به د هرات په نورو نیول شویو سیمو کې هم په طالبانو پسې ورشي. په پام کې ده چې د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړه وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند حمید عبیدی تیر ماښام د ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو د مؤسسو له محصلانو غوښتنه وکړه چې د پریکړې په اړه د وزارت رسمي اعلامې ته سترګې په لاره ووسی.
تصامیم نهایی در این مورد فردا در شورای
رسمی. په دې برخه کې د ورستۍ پریکړې په اړه به د وزارت د مشرتابه په غونډه کې بحث وسی او نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې هغه ښوونځي چې د کورونا د درېمې څپې له کبله رخصت شوي وو له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته به بیا په تدریجي ډول پرانیستل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووېډ 19 د مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاسو ګرېوان دی او وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمېر 3% زیات شوی دی. دو اونۍ مخکې په افغانستان کې د کورونا په مثبتو مواردو کې په 15 کمښت راغلی و. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې خلکو لکه څرنګه چې لازمه وه همکاري ونه کړه، نو ځکه د کورونا د ناروغانو شمېر لوړ شو.
منګه د دې شهیدانو چې ودوالو په اختر کې یو بل کړه تګ راتګ درلود، د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې نه عملي کولې، ماسک نه څخه استفاده نه کوله، نو امکان دې شته چې وروسته د اختر څخه د کورونا د مثبتو پیښو کې یو ځل بیا هم زیاتوالی رامنځته شي.
د هغو شمېرو له مخې چې د عامې روغتیا وزارت د عرفي پورو سپاره کړل، په افغانستان کې په کووېډ 19 د اخته کسانو ټول شمېر 1,224,414 او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 6,216 کسانو ته رسېږي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سبا هند ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه دا خبر ورکړ. ټاکل شوی ده چې ښاغلی بلینکن د چهارشنبه پر ورځ له صدر اعظم نریندر مودی او له خپل هندي سیال سره په نوې ډیلی کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بلینکن به پر هغو امنیتي مسایلو سربیره چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره مهم دي، د مځکې د تودوشي او د کورونا د وبا په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هند په آسیا کې د چین د تعرضي سیاستونو د مخنیوي لپاره د واشنگتن مهم متحد بلل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به هند ته له درې ورځني سفر وروسته کویت ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به وګوري. د بلینکن له سفر سره په یو وخت د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم د جنوب ختیځې آسیا خواته په سفر روانې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نوم د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نښتې راپور ورکړل شو. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لومړی ارمني ځواکونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په کیلباجار سیمه کې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو آذری سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان پوځ په ځواب کې آذربایجاني ځواکونه ګرم بللي او ویلي دي چې د آذری ځواکونو په ډزو یې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سایبریا کې د سختو رښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی چې د روسیې تر ټولو اوږده د اورګاډي پټلۍ پرې تېره شوې ده. دا پټلۍ پلازمېنه ماسکو له ولادیواستوک سره وصلوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دې پله د نړېدو له کبله د انساني تلفاتو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د دې پله له نړېدو وروسته د اورګاډو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره وځنډېد. ولسمشر پوتین د دې پله د سمدستي رغونې امر کړی. د سایبریا د هغو سیمو اوسیدونکو چې د سیندونو د اوبو کچه پکې لوړه شوې ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې متحد ایالاتونه د افغان ولسمشر اشرف غنی او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونه داسې مهال کې شي چې د طالبانو یو ویاند ولسمشر غنی د سولې د موافقې په وړاندې یو خنډ بللی. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ مشر لنړیوالو غوښتي چې د افغانستان د جګړې د حل په چاره کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین پرون له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپل وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښته په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیگانه یو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منې ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غنی او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره یې د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی پرون له سکای نیوز تلویزیونی چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستانی مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
زموشت اټکل مخې 10,000 جنگیالي د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راغلي دي او استخباراتي معلومات ښیي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالي هم د افغانستان په لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټن ځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکې بیا له سره جوړي او د حمدو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هڅې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او ویل دې ډلې چې د د په وینا له طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې پالي په عین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی دی. حمدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاوه چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي، او زیاته کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به یې ملاتړ وکړي. بلور ته امریکایي چارواکو ویل دي چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي دي. طالبانو هم منلی چې په کندهار کې څو ځایه پر مورچلو هوایي حملې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پینټاګون وایان جان کیربی خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي، خو ډېر جزئیات یې ور نه کړل. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادې راډیو ته ومنله چې د کندهار ښار ته نږدې امریکایي ځواکونو د دوی پر اهدافو هوایي بمباری کړې دي.
بلې، وو کندهار ښار نږدې څو جای بمباری شوې دي، چې یو موټر وستل شوی د درې مجاهدین هم شهیدان شوي دي، څو جای نور دغسې خالي سیمه باندې شوي. همدا موږ غندو د امریکانو دا اقدام د توافقنامې ښکاره سرغړونه ده، په وړاندې به دریځ نیول کېږي انشاء الله.
په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو کومې سرچینې تر اوسه د دې هوایي بریدونو د وخت او ځای په اړه څه نه دي ویلي؟ همدارنګه په دې اړه د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاندویانو هم د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په داسې وخت کې د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي چې د هغو امریکایي سرتیرو پرته چې کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي مسؤلیت لري، نږدې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. که څه هم طالبانو د دوحې د تړون له مخې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړې، خو په دې خبرو کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. پر ځای جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ د حکومت له کنټرول ایستلې. کندهار ولایت چې په سنتي ډول د طالبانو مهم مرکز ګڼل کېږي، په وروستیو کې ښار او ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ درنو جګړو شاهدانې دي. طالبانو په دې ولایت کې د ښار د اومې ناحیې او د سپین بولدک د بندري ښارګوټي په شمول ځینې سیمې نیولې او دغلته یې پر حکومتي ځواکونو فشار زیات کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د هغه الوتکو په وسیله چې له افغانستان بهر دي، د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راس راس جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې اهدافو ته ځان رسولی شي. دا له کله چې تېره اونۍ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وروستی قمندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه ولاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې هوایي بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کیربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ورته ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاتونه د هغه توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره شوي چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو ابتکار. په دغه ولایت کې د یو دولتي شونځي یو ډله شونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي.
استادونه د ګډۍ نه ونسه چرې نه ونسه چې چا چرې وړې دوه چا به ګډۍ کې شګر وړې دوه چا داسې کړي چې خپل ټیکټر چا چلرلو نو دا ټیکټر د باسه پورې خا د خپل کورې نه پکړه دلته د اجرینو ویر چې هغه کړي دي چا تبوکړو وړې دي چا شګر ګرځي کړي دي دا د دوی پالې دي مولک خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا په وظیفه مخ مخوري دا استادونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولای نه د مزدیرای نه هغه څه په واس کې دی کړي.
د خوست شونکو دغه څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدل شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نړیوالو شاپی خبرونو ته شیبه وروسته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای څرګندونې لرو چې په خوزستان ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله د معترضانو ته سپارښتنه کړې چې له ځان څخه د دښمن د لاس وسیله نه جوړوي. تروی ونی زیات وخت شو چې په خوزستان کې د اوبو د کمبوت له خاطر مظاهره روانې دي او دا مظاهره په جنو برخو د دې ولایت کې سیاسي بڼه خبره کړې ده او د ایران پر حکومت خلک سخت اعتراضونه کوي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړې وو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړلي دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څارمن کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو پر سر د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ترنګلي کېدو لیکنه خبره کړې ده. له دې پیښې وروسته افغانستان له اسلام آباد خپل سفیر او ډیپلوماټان کابل ته وروبلل. ورپسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له دې پیښې انکار وکړ او هغه د هند په مرسته د پاکستان د بدنامولو لپاره دسیسه وبلله. خو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبریالانو ته وویل په دې اړه پلټنې وروستي پړاو ته رسیدلي او ژر به یې نتیجه د افغانستان له حکومت سره شریکه شي. ډیپلوماټ خبرونه د دې مسئلې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د چارواکو غبرګونونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په څومره نری تار تړلې دي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان وایي چې د افغانستان د جګړې د سولې حل لپاره هلې ځلې کوي او د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو د افغانستان حکومت د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې پاکستان په خوله د سولې د پروسې ننګ کوي خو په عمل کې د جګړې د اور د تود ساتلو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې له یوه اوږده ځنډه وروسته د امریکایي الوتکو له لورې په افغانستان کې د طالبانو پر مورچو د بمبارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پینټاګون د ویندوی جان کربی په قول ویل شوی چې د امریکا هوایي ځواک په کندهار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګه څو ځایه پر طالبانو بمباري کړې ده. د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله شوي چې له افغانستانه د باندې دي او دا د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغانستان د ملاتړ د دوام اراده شي. او ګلوبل پالیسی ژورنال خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله به د افغانستان حکومت ونه پرسي. خبرونه وایي ډېر دلایل شته چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي او داسې خلا به رامنځته نه شي چې طالبان یې ډکه کړي. د ګلوبل پالیسی ژورنال د لیکنې پر اساس په 2014 میلادي کال کې هم چې د امریکا او ناټو تر یو لک ډېر پوځیان له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې دغو ځواکونو خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه داسې اندېښنې وې. خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جنګي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخیست. خبرونه وایي طالبانو تر اوسه د هیڅ ولایت مرکز نه دی نیولی او له بلې خوا د طالبانو د جنګیدونکو کسانو شمېر د دولتي ځواکونو په پرتله 15 برابر لږ دی.
دا سدي رډو سارني خبري مجله په انټرنیټ کې په سدي رډو .com کې اوریدلی شئ. په خوست کې د یو دولتي شونځي یو ډل شون کې د زکونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونی جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زکونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل شونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسی خون کې ورسته لاغې د خپل زکونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زکونکو به زیاتره وخت سره لمرته د زیاتې ګرمۍ له امله د زوف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسی خون کې وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپل د زکونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تا کله وخت نیم بسم پکې نو ستوي نیم به بیا لسرل مرته نو ستوي، یعنی دا څه وخت هم شوی دی چې په یوته ګرمۍ کې دا شګردون می کله رسخات کړل ځکه چې نو دین بیا دا سم می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځل وستای او اوس مهال په دې خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دا وایي سره د دې چې په خپل غني اقتصادي ستونزې لري خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شو چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کې کېدو دغه شمېر تر لسو ورسوي. د همدلسې یو بل خونکې مدیر سنگروایي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي بلکې غواړي خپل زده کوونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د ستونزو پر مهال د بل چا لاسنیوي ته کېنني.
هغه څه چې زمونږ لواسه کېږي په خپله کار هم کوو. دا زمونږ احساس دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړوو دا معنی نه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو. دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړوو، یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لیږدېږي چې مونږ باید د بل په تمه کېنو. نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د محل د څه باندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدي ده، بالخصوص د خوست په مرکز کې. په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړ شوي دي، او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 یو ښوونځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې. نو د همدلسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لس په کار شول.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د خبري مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو وړاندې لنډ خبرونه هم لرو. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په خوزستان ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله معترضانو ته سپارښتنه کړې چې له ځان څخه د دښمن د لاس وسیله نه جوړوي. خامنه ای دا څرګندونې پرون د ایران د لویدیځ ولایت خوزستان اوسیدونکو ته د وینا پر مهال وکړې. د سیمه د روان کال له مارچ میاشتې راهیسې وچکالۍ سخته ځپلې ده. د اوبو د کمښت په وړاندې د څو پرله پسې اعتراضونو په لړ کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي، البته دا شمېرې رسمي شمېرې دي. جزئیات په دې راپور کې.
آیت الله علی خامنه ای د ایران د وچکالۍ ځپلې جنوب لویدیز ولایت خوزستان خلکو ته خبرداری ورکړ چې دښمن ته د وسله په لاس نه ورکوي. خوزستان د ایران د 1.5 ولایتونو په ډله کې هغه ولایت دی چې د تیلو پراخې زیرمې لري. د ایران لوی مذهبي مشر ومنله چې د اوبو کمښت جدي ستونزه ده، او ویل د دې سیمې خلک د اوبو د کمښت له کبله د نارضایتۍ د ښودلو په خاطر ګرم نه دي، خو هغه ټینګار وکړ چې خلق باید له احتیاط څخه کار واخلي. خامنه ای په دې وینا کې چې د ایران د مذهبي مشر پر رسمي وپنه خبره شو وویل دښمن د انقلاب هیواد او خلکو د ګټو پر ضد له هرې وسیلې کار اخلي، خو د زیاته کړ چې خلک باید احتیاط وکړي او هغوی ته د پلمه په لاس نه ورکوي. خامنه‌ای وویل دا یې د دې نارضایتۍ د څرګندولو په خاطر د خوزستان پر خلکو انتقاد نه کوي، ځکه د ده په وینا د اوبو ستونزه کوچنۍ نه ده په تیره د خوزستان په اقلیم کې. په همدې حال کې د عفو نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنې د ایران پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د معترضانو د ځپلو لپاره یې له خورا زیات او غیر قانوني زور څخه کار اخیستی. د عفو نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تاوتریخوالي په ترڅ کې اته کسان چې یو تنکی زلمی هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د خوزستان ډیری اوسیدونکي اقلیت عربان دي چې تل له تبعیزي چلند څخه شکایت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې میشل باشلی پرون جمعه د زمري په لومړۍ نیټه له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې په خوزستان کې د معترضانو د ځپلو لپاره د بې حده زور او فشار پر ځای په دې ولایت کې د اوبو د کمښت د دایمي ستونزې پر وړاندې مبارزه وکړي. میرمن باشلی د خوزستان اوسنی حال هغه ناورین وباله چې علت یې د دې په وینا د اوږدو کلونو په ترڅ کې د ایران د حکومت نه پاملرنه او بې تفاوتي ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
لاند خبرونه لرو. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان فواد امن په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون پیل شول 1025 وسلوال بشل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نور مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړه وکړي. د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووېډ 19 د مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاسو ګرېوان دی او وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمیر 3% زیات شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سبا هند ته سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی بلینکن د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندرا مودي او د خپل هندي سیال سره په نیوی ډیلی کې وګوري. د سراپورونه خبره شوې ده چې د امریکا او د هند چارواکو ترمنځ به د دې سفر پر مهال د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نوم د ناګورنو قرهباغ د لانجمن سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نښتې راپور ورکړل شوی دی. د آذربایجان دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې لومړی ارمني ځواکونو د دواړو هیوادو ترمنځ د رسمي سرحد په کیل باجار سیمه کې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو ازري سرتیری وشل شوی. د ارمنستان پوځ په ځواب کې آذربایجاني ځواکونه ګرم بللي. په سایبریا کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی دی چې د روسیې د اورګاډي تر ټولو اوږده پټلۍ پرې تېری شي. موسم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
زه وسیم لایم د دم کې اوسیدونکو د مرکز او کار قصر نه لاسګار د کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زه په مزدوري پسې وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال زما وشو نه نه کال وشو زه بس مزدوري کوم دې بازار.
نور مکتب شی ویلې وې کنه؟
مکتب نه تم پورې ویلې دې بس غریب غربت وجه نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښې مې نیم تلی مکتب.
او کور کې څو کسان استي؟
کور کې بس اته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنم دا یوازې ته یې؟
زما نور یو رونه بل دی کوټه ده بس زه مشر یم کور کې بس ټول مشر زیمه یو پلان مې د سپین ږیری هغه کار قسم نشي کولی ټول کور زه ساتم کور بس لټ ټول زما په غاړه
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کړي.
ورځ دا مخکې به ډېرې کېدې سل یو شل یو سل دېرش بازارونه بې خراب شوي دي.
کار نو په دې کار کېږي ګزاره د کور د
بس نه کېږي خو بس الله تم ځان سپار دی دی بس ګزاره کوو روانه کړم.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي؟
ولی نه لرو سبق شوق لرو خو بس کور را بغاله وی غریبی ده بس در غریبی ده وجه نمونگا وست نشو کولش تعلیم تا مخا گوزه کشه هل تم غریبی ده بل تعلیم چره ده به یو مالدار ده وست لرون که خلق کار ده چه آقا ده که نو چه سالی تا کور ور بغاله یو ده کور طول مسئلت ور بغاله نو غبت سه تعلیم که سه تعلیم تا وقت ورکه.